Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو بخیر تاسو آزادی رادیو اوري چې د نن ورځې خبرونه له هم دی شی به په لومړی نیم ساته خبری مجله اپایل سوی په افغانستان کې د سهار او بجې سوی پرو پرونی کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شپږمه د مارچ میاشتې شپږمه. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له کبله وتړل سوې. امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. په مسوده کې همداراز راغلي چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلی فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان سوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید سویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربان تیر شپه نافذ شو. پر دغه اوربان د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د اوارولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان شوه، اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل. د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپې کېدو خبر اعلان کړ. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4، هرات اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 6، او بل اخر جلال آباد اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 12.
رحمت الله افغان د هوا له حال خبر کړو. د نړۍ له حال مو د خبری مجلې په خبری راپورونه کې خبرو. او ریچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. په بل لور کې او ریچ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. په خوست کې وزیرستاني کډوال غوړي چې پر ډیورند کرښه تاګ راتګ ورته اسانه سي.
امیر ټوله چې کې ماده د دغه سپینډیری دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر و ته په زر نه زر خلاص کړو.
د ژوند په رنگونو کې او ری
لاس کار سو کې هغه د پاره د لاس کې مسنو لګ سو کې خوخ کې هغه هغه جوړی را تاسو فیتک فیتہ غاړي فیتور ته کارو پکې سو دستي وړ دستي ورته جوړو بیا.
دا خبری مجله تر اونې بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبري باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار به ستونزمنه وي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سم وو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشي کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونۍ غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې له مذاکره کوونکو لور یو غوښتي چې د سولې په خبرو کې دي د بشری حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل له خان محمد سیند.
د بین الافغانی مذاکراتو د نیټې لرانژدې کېدو سره په دغه بهیر کې د افغانانو د حقونو او ازادۍ د لمنځتلو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د بشر د حقونو د سر نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقونو پر لومړیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې په دغو مذاکراتو کې باید ښځې، قربانیان او اصلاح غوښتونکي حضور ولري. د دغه سازمان د خبرې شوې اعلانې په یو برخه کې د یاد سازمان د آسیا د برخې د مدیر پاتریشیا گاسمن لخلی لیکل شوی د افغانستان د تلپاتې سولې په هوکړه کې باید د عدالت د تامینولو لپاره د اساسي حقونو او د بشر د حقونو په اړه ډاډ ورکړل شي او دغه مذاکرات باید د بشر د اساسي حقونو او د عدالت د تامین تضمینونکي وي. بلخوا د عفو نړیوال سازمان لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د جنگ قربانیانو ته لازم پام نه دی شوی او دغه سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیایی برخې سیډونکې سمیرا حمیدی وایي
فعلا نگرانی ما از عدم توجه
د بشری حقونو مسایل ته نه پاملرنه زموږ اندېښنه ده. موږ هیله من یو چې د سولې په خبرو کې ښکېلې ډلې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. موږ د ښځو د حقونو او د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور هم دغو اندېښنو ته اشاره کوي.
زه هیله مند یم چې سولې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او د هغې د نتایجو او د پایلو په نتیجه کې هغه حقوق او ازادۍ چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورسره غړیتوب لري په دغه کې چې د افغانستان اتباعو ته ورکړل شوي دي دغه باید وساتل شي او د هغه د تحفظ لپاره یو تضمین شوی میکانیزم وجود ولري.
اوس د خلکو او پتیره د خزو اندېښنې دادې چې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خلکو پر حقونو او د وروستیو کلونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خو د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال د دغو اندېښنو پر وړاندې وایي:
پاکستان حکومت او په ځانګړي توګه ولسمشر د ښځو پر قانوني او شرعي حقوقو باندې ولاړ دی. د سولې په مذاکراتو کې به په هیڅ ډول باندې د ښځو قانوني او شرعي حقوق معامله نه شي.
په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ ځینې پخوانی چارواکي وایي طالبان د اسلام له اصولو سره سم د خلکو د رسنیو او د ښځو حقونو ته په مثبت نظر ګوري. خو د مدني ټولنې د مجتمع د رئیس عزیز رفیعي په باور یاد ډله به د اسلام له شرعي احکامو نه ځان په ګټه کار واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that there have been efforts to
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنګي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وایي دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وي. د آی سی سی د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دنه نشي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 12,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 2,000 هدفي وژنې هم شاملې دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتی ځواکونه هم د حکومت په توقيف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقوقو د څار د ټولنې هيومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د څنګه غړې پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوسم سفیولا ستانکزی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنګي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنجشنبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتح بن سودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنګي جرایمو ادعاوې څېړلی شي. په مقاله کې راغلي څارنوالي فاتح بن سودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتح بن سودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې په خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوي چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زره افغانان په افغانستان کې په کار ګمارلي دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیل لیکلي دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګاڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلي طالبانو په تیره بیا د حقاني شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د وزیر قوم د بیلابیلو خیلونو ځینو مشرانو د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته دي د غلام خان بندر پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي چې یوازې په خوست کې دوی ته د کاروبار زمینه مساعده ده. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د وزیرستانیو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول آزادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغه کورونه ته چې په جګړه کې له منځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ وغوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک مې دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټوله چې کی ماده ده دغه سپین ډیر دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر و تا په زر نه زر خلاص کو.
قومي مشر ګلفراز خان ویل د دوی ستونزه دا ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا دا ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلاص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سي مش دا سي چې دا ته څه کې چې ته شنه خاطر پاکستاني دی ته دولاګر سي هیڅ نه مشتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلاص کو خپل کې ریناتا چې مش په خیر سره ورسی مش سره د پدانه ظلم پدانه زیتای مش سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکو واسه خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه متستانه شي.
مش په خوښه درې می په مش په وطن کې غرینه دي او ورشک شا کرینه ودي دا په خوښه میر دا مطالبات او دلته میر ټیم ډیر تر څو یو میاشترو کو کول روکو دغه انتظار مرز دتی کنه یا مثال خروب کړي یز مرز د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا مرز کو بلتا مجبوري چې سفیر ته مرز درې می دا واز مرز په میډیا چګاوي بیا بیا د لیار چې کی مزه مزال وی مرز کی.
بلور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانه کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانه کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویش روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانه یو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشت دي.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پم کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې شله اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې د ننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورورانم، د څه دی او د کوم ځای اوسیدونکې؟
وعلیکم السلام، نوم محمد نذیر ده، د ارزان قیمت اوسیدونکې.
زه دغلته ستا دکان کې ګورم چې ډیر انتیک انتیک ډیر ښکلي ښکلي شیان دي چې د کې غاڼې هم راځي او د غې ترڅنګ نور د سیفتی دي چې هغه په کالیو کې په ګنډ افغاني کالیو کې کاریږي او ترڅنګ تاسو څو ډیزاین ګنډ افغاني کالی هم لري. اول به د دغو د ډیزاینو په اړه راته ووایي، دغه استاسي ګنډ افغانیانې دا د کوم ځای ګنډ افغانیانې تاسو خرڅوي؟
دا هم سره مختلف ډیزاینونه دي. وس داسې خلک ته څوک بلوچی غواړي، څوک هم داسې دومباره دار غواړي، ډیر قسمونه دي کې موږ سره شلو نه زیات دي. بیا
دغه کمی غاڼې چې دلته پرتی دي د سپینو زرو غاڼې دي او دي کې د سیخکاری چې بازي دغه غاڼې ډیره پوخانی دي، دا تاسو د کم زینه کوي؟
دا هو پیدا کی پوخانی خلکو سره شته چا ساتلی وي کنه، هم غوي سره بس بیا موږ غوي نه مخلو خپل هم جوړو. بیا دلته
ام بیا دغه غاڼې تاسو نه ډیره کوم کسان اخلي تاسو مشتری مثلا څوک دي؟
مو مشتریان خوسته د دل تخپل خود افغانستان کې پاکستان کې هر مملکت کې څو غاړي عمل تفته د مونږه خارج کې لرو دا نوم برند نوم شکم نه د خارج کې لرو، خارج امریکا هر ملک کې څو غاړي جوړ ورته جوړوي ورلي وي.
دل کبیر کلی کلی غاړي زګوره ما د افغاني کالي سره درته وایست چې په دغه کې دغه یو سیټ په څو ده؟
دا څه مختلف قیمتونه لري، د 10 واسي 15000 نه درنیم زر نه کته نشته پورته چې هر څو پور غواړي شته پکې ځکه چې دا پخانی دا پیدا کېږي نو او بل چې کوم پیدا شي هغه اوسني چې کوم دي هغه نوي شپونه دي زاړه نو پیدا کېږي دونه
دلته دغه ګنډ افغانیان چې تاسو جوړوي ډېرې داسې لیدل کېږي چې دا د لاس کار دی او دغه د لاس کار خو یوازې خزینه کولی شي دا راته وایاست چې دغه کار دلته تاسو ته څوک کوي
دا ستاسو دلته موږ سره خپل خیاطان لرو هغه راته ګنډي لاس کار څوک هغه د پاره د لاس کې مسونه ولېږي څوک خوخ کې هغه هغه جوړي راته اوس فیته کا فیته غواړي فیته ورته کار وکړي څوک دستي غواړي دستي ورته جوړو بیا
د لاس کار او د فیته کار د څومره سره توپیر لري یعنی د خو معلومه خبره ده چې د لاس کار به ګران وي خو دا وایي چې څونه توپیر به ولري یعنی څومره به فرق ولري په یو جوړه کالیو کې
ډېر فرق لري سلور پنځه زره روپۍ فرق لري ځکه دا یو سپیتی والا مو سره دي درې نیم زره نوني ستر سلور زره پنځه زره شپږ زره نو اته زره پورې شته دا د لاس کار لس زره نوني ستر پنځه زره سو پورې وړي شته دا بیا
ډېر زیاته مننه
خو خدای مو غواړي
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له آرا شومایون نو